سلام پښتونخوا وخت سهار 9 بجې سوینند د خالی ورځ د 2014 کال د مارچ 28 نیټه ده. د مشال ریډیو د نن ورځې په لومړی خبرونه کې زه عبدالحی کاکړ او اسرار عالم مومند هم هرکلی کوو. د خیبر پښتونخوا اسمبلی د هزارې صوبې د جوړولو قرارداد منظوري، په خیبر ایجنسی کې د سړکونو خلاصېدل، د کورمی د بیکورسو خلکو د بیرته تلو غوښتنه، په کراچۍ کې خبریالانو ته خطرونه، په پښتون وطن د روان تشدد پر پښتو شاعري اغیز هغه څه دي چې پروانه غړي کې تفصیل لیکو. په پای کې درته د مشال ریډیو د قبایلي سیمو په اړه د ځانګړو بحثونو د لړۍ دوم بحث وړاندې کوو. په پایل کې به اسرار عالم مومند خبرونه وړاندې کړي.
سهر مو په خیر و به د مهم خبرونو لنډیز. د خبر پښتونخوا اسمبلی د دې صوبې د نوم بدلولو او د هزاره صوبې د جوړولو په اړه د دوه قراردادونو منظوري ورکړې ده. پاکستان ویلي دی چې د حکومتي او طالبانو مذاکراتي کمیټې ترمنځ جوړومبه مخامخ رسمي خبرې به په راتلونکو څو ورځو کې شروع شي او روس هغه قانوني پروسه بشپړ کړه چې له مخې به یې کرام یا د روس یوه برخه شي. د خبر پښتونخوا اسمبلی د دې صوبې د نوم بدلولو او د هزاره صوبې د جوړولو په اړه د دوه قراردادونو منظوري ورکړې ده چې اپوزیشن ګوندونو یې سخت مخالفت کړی. د هزاره صوبې جوړولو قرارداد تیر ماښام د حکومتي ګوند تحریک انصاف غړي سردار ادریس وړاندې کړو. بلخوا د حکومت اپوزیشن ګوندونو عوامي نېشنل پارټي او پیپلز پارټي د حکومتي ګوند تحریک انصاف لخوا د دغه قراردادونه د صوبې د تقسیمولو یو سازش بلل دي. په دې اړه د عوامي نېشنل ګوند یو غړي سردار حسین بابک وایي،
دی وایي زما په فکر دا د یوې وړې صوبې په ضد یو ډیر لوی سازش دی. د موجوده مسایلو په تناظر کې مونږ ته یو کېدل پکار دی. په پاکستان کې سلور صوبې دي او تر ټولو وړه صوبه زموږ صوبه ده.
د پاکستان د آئین مطابق د صوبې جوړولو لپاره ضروری ده چې د صوبې اسمبلی نه به په دو تهایي اکثریت د صوبې جوړولو قرارداد پاس کیږي او بیا به د دې حتمی فیصله په مرکز کې په پارلمان کې هم په دو تهایي اکثریت سره کیږي. پاکستان ویلی دی چې د حکومتي او طالبانو مذاکراتي کمیټې ترمنځ لومړی مخامخ رسمي خبرې به په راتلونکو څو ورځو کې شروع شي. د پاکستان د سرکاري ریډیو له مخې د کورونو چارو وزیر چودري انصار علي خان پرون مازیګر په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته په خپله وینا کې ویل چې د سولې د خبرو دا مرحله ډېر حساسه ده او د دوی به دا هڅه وي چې د رسنیو د دخل اندازې پرته په ښه توګه پر مخ ولاړه شي. نوموړي زیاته کړه چې ځینې قوتونه د ترګرۍ د عملیاتو په وسیله د سولې خبرې ناکامه کول غواړي. د ده په خبره که دغه خلکو ځان سم نه کړو نو پر ضد به یې کاروای کیږي. د خبر ایجنسۍ د باړې او پېښور ترمنځ د لارې په پرانیستو د سیمې خلک خوشحاله دي، خو دوی وایي چې د باړې بازار دې هم پرانیستل شي. د خبر ایجنسۍ د پولیټیکل ایجنټ مرستیال ناصر خان پرون په دې اړه مشالې ډوته ویل،
زمونږ باړه کې لائن آرډر مسلې ډېر ټایم واغستو نو بازار کولاولو ته زمونږ بالکل لغشته دی، خو چې څنګه حالات امپروو شي نو انشاءالله مونږ به کولاو.
د خبر ایجنسۍ د پولیټیکل ایجنټ مرستیال خبرې تاسې واورېدلې. یاد دې وي چې په باړه کې د تیرو څو کلونو راهیسې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات روان دي او دا رنګ اوس هم په ځینو برخو کې کرفیو ده. تاسو لمه شالې خبرونه اورئ. د افغان خبریال سردار احمد او د هغه د کورنۍ په وجنه خبریالانو او د افغانستان د جرنالستانو اتحادیو سخت غبرګون ښکاره کړی دی. د افغانستان د خبریالانو ازادي په نامه د ټولنې رئیس خپلواک صافي پرون لمه شالې سره په خپلو خبرو کې د کابل د سرینه هوټل حمله سخت غندلې او وایي د انتخاباتو په درشل کې د خبریالانو د سکیورټۍ په اړه اندېښنې لري. افغان خبریال سردار احمد د هغه میرمن او دوه ماشومان چې د نوي کال په شپه په سرینه هوټل کې د ترګرو په حمله کې ووژل شول. په دې برید کې د څلورو بهرنیانو په ګډون نه کسان وژل شوي وو. طالبانو د حمله پړه منلې. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیشن پر افغان طالبانو غږ کړی چې د ملکیانو ژوند ته باید پام وکړي. د دې کمیشن مشر محمد موسی محمودی په سرینه هوټل کې د وسلوالو لخوا د بېګناه ملکیانو وژنه وغندله او پرون یې له مشالې سره په خپلو خبرو کې د عمل د بشري حقونو خلاف وبالو.
متاسفانه د یو اخر مشاهده یک سلسله از عملیات
اوړه وای په خوشینه سره په دې وروستیو کې وینو چې وسلوال مخالفان د دې ډول حمله پړمنی او دا په ښکاره د نړیوالو قوانینو بشري حقوقو زبګ د ملی او اسلامي ارزښتونو پر خلاف دی. محمودی له افغان حکومت څخه وغوښتل چې د ملکی خلکو د ژوند د خوندیتوب په مقصد لازم اقدامات وکړي. روس هغه قانوني پروسه بشپړ کړه چې له مخې به یې کریمیا د روس یوه برخه شي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوټین وروسته له هغې چې مشرانو جرګې د جمعې په ورځ د کریمیا د الحاق تړون منظور کړو هغه لایحې لاسلیک کړې چې له مخې یې کریمیا په فدرالي روس کې شاملېږي. د روس ولسي جرګې دوما د زیارت په ورځ د تړون د رای په غوڅ اکثریت منظور کړی و. د یوکرین وزیر اعظم په عین حال کې په یو ستر علامتي ډول د جمعې په ورځ له اروپایي اتحادیې سره د سیاسي همکارۍ تړون لاسلیک کړو. لویدیځو هیوادونو د کریمیا الحاق رد کړی دی او د نړیوال قانون سرغړونه یې بللې ده. امریکا او اروپایي اتحادیې د روس د دغه عمل په غبرګون کې تر اوسه دوه ځلې بندیزونه لګولي دي. اروپایي اتحادیې د جمعې په ورځ د نورو هغو دولسو تنو روسانو او یوکرانیانو نمونه هم اعلان کړل چې د کریمیا د مسلې له امله ورباندې بندیزونه لګول شوي دي. په عراق کې اسلامي وسلوالو د هیواد په شمال کې د جمعې په ورځو په داسې حال کې یو کلی تر واک لاندې راوست چې د عراق په بېلابېلو برخو کې په ډزو بمي چاودنو کې لږ تر لږه 20 کسان وژل شول. وسلوالو سهار وختي په سرحه کلی حمله وکړه او په بمونو بار یو لارې یې وچوله. دا کلی د بغداد د شمال په 200 کیلومتره کې پروت دی او له څو اونو راهیسې پکې جګړې روانې دي. دا تر دې مهال د مشال خبرونه.
سلام پختونخوا،
سلام پښتونخوا وري خبرونه مو له اسرار علم مومند خوا وردل او په روانه غړي کې دا رپورټونه لرو. د خیبر پښتونخوا اسمبلی د هزاره صوبې جوړولو قرارداد منظور کړی خو په اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک دا د صوبې ویش ګڼلې دی. او پر پښتون خاورا د کلونو راسي د تشدد پښتو شاعري څنګه اغېزمنه کړې ده.
درد ډېر دی پکې، چیخې ډېرې دي پکې، او شاعرانه دغه څه دی که نه تنوع چې کوم ژوند خپله تنوع ده که هغه پکې څه څه ده.
په قبایلي سیمو کې د بلدیاتي انتخاباتو ضرورت ولیدی.
د دې وجهنه ډېره زیاته ضروري ده چې په پاټا کې بلدیتي الیکشن وشي او د ډیولپمنټ سم اختیارات چې دي هغه د عامو خلکو لپاره ورکړي شي.
دا به د قبایلي سیمو په اړه د ځانګړو بحثونو د لړۍ په دوم بحث کې په دوم نیمای کې واورئ. خوسم د خبرونه د پایل ریپورت هغه دا چې تر دې لمخې ځخه خبر پښتونخوا د اسمبلی ریپورت ته ورسی. جو اسلام آباد ته په اسلام آباد کې زموږ همکار را سره د ټلیفون په لاین دی. داسې ریپورټونه دي چې د پاکستان د داخله چارو وزیر به د حکومت او طالبانو د کمیټې نن غونډه کوي. نور تفصیل څه دی را سره خپل همکار د ټلیفون په لاین دی. تاسو سره کوم ریاض مسخیل که په دې اړه نور تفصیل راکړي.
جی ډیر مننه عبدالحی کاکل. دغه رنګ کوم خبر چې تاسو وکړه چې نن چودھری نثار علی خان د طالبانو د حکومتي کمیټې یو غونډه رابللې ده. دغه لړ کې مشال ریډیو سره د کمیټې یو غړي یا یو سرچینې مشال ریډیو ته وې چې نن د غونډه رابللې شوې ده چې پکې به د دواړو طرفو د حکومت او طالبانو چې کوم د کمیټې غړي دي هغې ناست وي. خو دغه سرچینې موږ ته دا ونه ویل چې دا غونډه به کم ځای کې کیږي یا به دا څه ټایم کیږي. خو دوی چې نن چودھری نثار د غونډه رابللې او په دې کې به یو خو چې کم د نیخ په نیغه مذاکرات دپاره د ځای ټاکنه ده چې په هغې کې د بنو ایرپورټ دی یا نورې مختلف ځایونه د دواړو ډلو ښودلې کیږي، نو په هغې کې به په یو ځای باندې اتفاق کوي. د هغې لپاره به یو لار ټاکي. ورسره ورسره چې کم قیدیان دي د قیدیانو په حوالې سره خبره کیږي چې یعنی طالبان وایي چې زمونږ کم ماشومان یا زنانا هغه د حکومت په ولکه کې دي. هر څوک حکومت وخت په وخت د هغې تردید هم کړی چې داسې خلک نشته زموږ سره، نه ماشومان شته او نه را سره زنانه شته. خو بیا هم په دغې حوالې سره بیا چې کوم حکومتي قیدیان د طالبانو په ولکه کې دي، نو د هغې په را خوشي کولو باندې به خبرې اترې کېږي. دغه لپاره نن دا غونډه رابلل شوې ده چې دواړه کمیټې به په نیغ په نیغه مذاکراتو دپاره د لار هوارولو او د ځای د ټاکنې دپاره کینی او دغې باندې بس لار روخ کړي.
خو ریاض مسخیل، بهرحال دا خو تاسو ته یو سرچینې ویلې دي یا د کمیټې غړي تاسو سره به په نوم نه ښودلو په شخص خبرې کړې وي، خو پرون د پاکستان د داخله چارو وزیر چودری نثار هم په دې اړه باندې څه خبرې کړې دي، څه ویلې دي؟
بالکل، دا پرون ماخام مازیګر چودری نثار علی خان هم د نادرا یا د شناختی کارډونو جوړولو چې کومه اداره ده هغه په سر دفتر کې هغه خبرې اترې کولې میډیا سره. دغه دوران دوی چې د کومه خبرې کیږي چې را د ځای پټاکنه یا نیخ په نیغه مذاکراتو کې سر ډیډ لاک راغلی یا خنډ را مخه ده شوی، نو دغه خبرونه تردید وکړو. دوی چې هیڅ ډیډ لاک نشته، هیڅ مسله نشته، او دې لپاره به مونږ په ورځ نیمه کې به مونږ د ځای ټاکنه وکړو، د یو محفوظ ځای دغه امکان دی چې هغه به وټاکل شي چې دا مذاکرات به کم ځای کېږي. دغه شانتې دا خبره هم وکړه چې دا چونکې اوس مذاکرات ډېر په یو سنجیده مرحله کې داخلېدونکي دي، نو په دغه وجه باندې مونږ څه قسمه ټایم فریم هم نشو ورکولی چې مونږ سره ایټه وخوي چې دا مذاکرات په دونو ورځو کې دې مقام ته یا دې مرام ته ورسي، نو دې لپاره مونږ سره ټایم فریم هم نشو ورکولی. دا خبره هم وکړه چې کم خلک مذاکرات غواړي، کم وسلوال حکومت سره خبرې اترې غواړي، نو مونږ ډېر په سنجیدګۍ سره هغې سره خبرې اترې کوو، او امید دی چې دا خبرې اترې او دا کوشونه دا حکومتي سنجیدګي او ورسره طالبانو له طرفه چې کومه سنجیدګي ده، نو دا به خامخا رنګ راوړي او د دې د لاسه به په ملک کې امن راځي.
ډېره مننه ریاض مسخیل، ستاسو د طالبانو او د حکومت کمیټې ترمنځ د نن د ملاقات په اړه تفصیل راکړئ. ښه وخت ورته غواړو.
د مشال رادیو د خالد ورځی 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاو کم یو لس بجې،
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجې،
شال او شمله
په پاو کم 2 بجې،
د مشال پنوم
په اتمه نټه د پاسا 2 بجې،
روختیا او درملنه
په 2 نیمه بجې،
سروې
په 3 نیمه بجې،
جمهوریت
په پاو کم 4 بجې،
نوې خیالونه نوې سازونه
په 4 نیمه بجې.
د خیبر پښتونخوا اسمبلی د جمعې پر ورځ د هزاره صوبې جوړولو او د خیبر پښتونخوا صوبې نوم بدلولو په اړه په ساده اکثریت سره د دوه قراردادونه منظور کړل. عوامي نشلګوند قراردادونو مخالفت کړی دی او دای د صوبې د ویشلو یو سازش بللی. د پاکستان د آئین لمخې د صوبې جوړولو لپاره ضروری ده چې د صوبایي اسمبلی څخه په دو تهایي اکثریت سره قرارداد منظور شي، او همدغه پریکړه لیک بیا د پاکستان پارلمان هم په دو تهایي اکثریت سره منصور کی. نور تفصیل له پېښور د مشال ریډیو خبريال غلام غوث را کوي.
د هزارې صوبې د جوړولو قرارداد د هزارې د سیمې نه د پاکستان تحریک انصاف د اسمبلی غړي سردار ادریس وړاندې کړو.
ایوان مرکزی حکومت سے سفارش کرتا ہے کہ انتظامی بنیادوں پر نئے صوبوں کے قیام کی حقیقی
دا ایوان د مرکزی حکومت نه سپارښت کوي چې په انتظامی بنیادونو د نوي صوبو د جوړولو د حقيقي ضرورت په مطابق د هزارې صوبې په شمول د نورو انتظامی یونټو لپاره دی. مرکزی حکومت دی د پاکستان په عین کې د بدلون لپاره بل په پارلمان کې وړاندې کړي او زر تر زره دی د دې لپاره یو کمیشن جوړ کړي شي. خو د پښتونخوا په اسمبلی کې عوامي نېشنل ګوند، قومي وطن پارټي او د پاکستان پیپلز ګوند غړو د دې قرارداد په سخت ټکو کې مخالفت وکړو او دای د خیبر پښتونخوا صوبې د تقسیمولو یو سازش وبللو. په دې لړ کې د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک وویل چې پښتونخوا تر ټولو وړه صوبه ده او تر څو چې د انتظامی اسانۍ خبره ده، نو په پاکستان کې خداسي یو صوبه هم شته چې هغه یو صوبه د درې واړو صوبو نه لوی ده.
مې یې سمجھتا هم چې یو چوټي سي صوبې کې خلاف بہت بڑی سازش
دی وای زما په فکر دا د یوې وړې صوبې په ضد یو ډیر لوی سازش دی. د موجوده مسایلو په تناظر کې مونږ ته یو کېدل پکار دی. په پاکستان کې سلور صوبې دي او تر ټولو وړه صوبه زموږ صوبه ده، او د پاکستان یوه صوبه داسې ده چې د درې واړه صوبو برابره ده، بلکې د درې واړه صوبو نه هم لویه ده.
پاکستان میں چار صوبے، سب سے چھوٹا صوبہ ہمارا ہے، ایک صوبہ جو ہے وہ باقی تین صوبوں کے برابر ہے، بلکہ زیادہ ہے.
هزارې ډیویژن له د صوبې درجه ورکولو په اړه په دې قرارداد د تود بحث پر مهال د پاکستان پیپلز ګوند د اسمبلی ممبري نیګت او رگزی په خپل وینا کې وویل:
هم ایسے حالات سے گزر رہے ہیں کہ ہمیں یہ تاثر ہمیں لسانی بنیادوں پہ تقسیم کیا جانا، جناب اسپیکر صاحب نے اس چیز
مونږ د داسې حالاتو نه تیریږو چې مونږ له د تعصب او ژبې په بنیاد ویشل کېدل نه دي پکار. زما په فکر دا وخت د دې قرارداد لپاره یو مناسب وخت نه و. د هزارې صوبې په اړه د دې قرارداد د منظورولو وروسته یو بل قرارداد په اسمبلی کې صوبایي وزیر شوکت یوسفزی وړاندې کړو، او په دغه قرارداد کې د صوبې نوم د خیبر پښتونخوا نه د هزاره پښتونخوا جوړولو غوښتنه وکړې شوه، خو عوامي نېشنل ګوند د دې قرارداد هم مخالفت وکړو. د وزیر اعلی پرویز خټک په ګډون د واکمن ائتلافي ګوندونو یو شمیر وزیران او د اسمبلی غړي د هزارې صوبې په اړه د قرارداد د منظورولو پر مهال په ایوان کې موجود نه وو، خو د صوبې د نوم د بدلولو په قرارداد کې سمدستي حاضر شو. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د خیبر پښتونخوا د اسمبلی د قرارداد منظورولو، د دوو قراردادونو منظورولو د غلام غوث پر رپورت کې تفصیل واورید. د خیبر ایجنسی پولیټیکل چارواکو ویلي چې د مخکې په پرتله د خیبر په نارامه سیمه باړه کې د امن او امان حالت ښه شوی دی، او نتیجو کونو ځای خلکو ته ځینې مهم لارې متلاسې کړې دي. دوی غواړي چې په باړه کې د خلکو یو شمېر نورې ستونزې هم هوارې کړي او بازارونه یې خلاص کړي. په دې هکله له سیمه څخه د مشالډو خبریال فرحات شنواری رپورټ راکړي.
د خیبر پولیټیکل چارواکی وایي چې د تیرو څو میاشتو راهیسې په باړه کې د امنیت وضع ښه شوې ده، او دوی ځایي خلکو ته د باړې او پیښور ترمنځ په تګ راتګ کې اسانی پیدا کړې ده. په دې حکله د باړې اسیسټنټ پولیټیکل ایجنټ ناصر خان مشال ریډیو ته وایي:
زمونږ باړه کې لائن آرډر مسلې ډېر ټایم واغستو، نو بازار کولو ته زمونږ بالکل لغښته ده، خو چې څنګه حالات امپروو شي نو انشاءالله مونږ به کولو.
د باړې سیمې یو مشر خیال مطراب ردی وای چې د باړې بدمنه ځای خلک ډیر وزپل او ستونزو سره مخامخ کړل.
نو دې کې خو نه صرف لکه مړی وشول، سخمیان وشول، کاروبارونه تباه شول. هغه خلک چې کم پروزګار پکې لګیدلی وو، نو هغه بې روزګاره شول، کاروباري خلک بازارونه بندي.
خو بیا په باړه کې د تاجر یونین یو مشر سید ایاز وزیر د باړې د موجوده حالت په اړه وای:
تاجر برادری خو ډیره خوشاله ده، ځکه چې دغه غوښه څلور کاله پس موږ ته لاره کولاو شوله. بازار خو الانکه نه دی کوله، خو په دې لاره باندې موږ ډیره خوشاله یو، لکه موږ ته ټول بازار کولاو شو.
یاد دی وی چې د خیبر ایجنسی په باړه سیمه کې د تیرو څلور کالو راهیسې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات روان دي، او په ځینې برخو کې اوس هم کرفیو ده. فرحات شینوار، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
او زو کورمتا په کورم ایجنسی کې د علي شیرزو سیمه متاثرین وای چې دوی په کډوالی ژوند کې سخت تنگ شوی دی او خپل کورونه ته بیرته تلل غواړي. په 2009 کال کې د وسوالو خلاف فوجي اپریشن د پیل کېدو وروسته د سیمه خلکو خپل کورونه پریوشي وو. چارواکي وای د سیمه متاثرین به د دې میاشتې په 15مه نیټه بیرته ځي. نور حال د طارق اورگزی په رپورت کې.
په کورم ایجنسی کې وسلوال طالبانو خلاف د پوځي عملیاتو له کبله بې کوره شوي د علي شیرزو سیمې خلک د ملک په مختلفو سیمو کې جوړو کیمپونو او یا د کیمپونو نه بهر د کډوالۍ ژوند د تیرو څلورو کالونه په تیرولو مجبوره دي. په کبالي سیمه کې د قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې د شمیرې تر مخه د علي شیرزو سیمې نه د بې کوره شوو کورنیو شمیره 3200 ده. په دې کې شاوخوا 1500 نه علاوه نورې ټولې کورنۍ په کرایي کورونو او یا خپلو خپلوانو کره وسیږي. په خبر کې میش د مرغانو سیمه انعام الدین مشال لډیو ته وایي چې په کډواله ژوند کې دوی سخت تنگ شوي دي او خپل کورونو ته واپس لال غواړي.
هلته خو بس کا کار بار نه وانو، کرایې نه وي، بیلونه نه وو، پیسونه نه وو، دوی وجنه خپل زندگی ته اله شو. دلته هر څه ګیس بیل دی، بجلی بیل دی، او به بیل دی، هر څه بیل په مو باندې راځي، او څه پیسې نه ګټي او روزګار نه وي، نو ستاسو تکلیف یې خامخانو. ماشومان تربیته به ټول ډیر خراب دی، او سکول ته نشو استولای دلته پیسونه غواړي
په پیښور کې میش د شمخی سیمې یو بل کډوال محمد شاه موږ ته وایي چې حکومتي چارواکو ته د دوی د واپسي هیڅ فکر نشته او زیاتوي چې نه پوهیږي چې تر کله پورې به د خپلې سیمې نه بهر د کډوالې ژوند تېروي.
بس لوکې خو موږ سره ډېرې وعدې وشولې خو بس اوسه پورې د موږ بدقسمتي دا دی چې هغو ته څه حقیقي شکل نه دی میلاو شوی څه واپسی شوی مطالبه خو د مو دا دی څه اول خو زر تر زره د مو واپسي وشي څه خلک په خپلې علاقې کې دوباره بحال شي ټولو نه زیات ټایم د مو د علي شرزي قوم وشو چې مو خپل ځایونه ډسپلیس شوي یو بهر شوي.
په سیمه کې د قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې یا اف ډی ایم ای مشر عمران وزیر سره موږ چې کله په دې اړه خبرې وشوې نو مشال رډیو ته وویل چې د سیمې متاثرینو واپسي به د دې میاشت 15 منټې نه شروع کیږي. نوموړي زیاته کړه چې علي شرزو سیمه د وسلوالو نه پاکه کړی شوې ده نو ځکه دوی د سیمې متاثرینو د واپسي فیصله وکړه.
دا تقریبا مختلف میٹنگوں کے دل لاؤ پاگے کے داخری کی سائٹ سو چل پچیس مارچ نمبر دی واپسی اور سرا منگ اور پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن اور سرا آئی ایم دا کمپین چلائی
اور اگزو ایجنسی سرا پپولا پا منزانی کرم ایجنسی کی تعمیر وطن کوہ سفید آپریشن ماموزے پنامہ باندے بیا بیا پوزی عملیات شوی دی. پالی شرزو سیما کے 2009 کال رہی سے دوسلوال طالبانو پر زید پوزی آپریشن روان دے. تاریک ارگزے مشال ریڈیو کرم ایجنسی.
اوسم له کرم ایجنسی څخه ځو کراچی ته. په کراچی ښار کې تیره میاشت د ځینو رسنیو په مرکزونو د وسلوالو طالبان لخوا د حملو وروسته د دغو دفترونو سخت امنیت نیول شوی دی. د حملو د ښکار سو دفترونو خبریالان وایي ځینو امنیتي ګامونو د دوی په مسلکي کار هم اغیز کړی دی. دا چې په کراچی کې د رسنیو د مرکزونو لپاره کوم ډول امنیتي ګامونه پورته شوي په دې اړه نور تفصیل له کراچی څخه ظفر کریمی راکوي.
په کراچی کې د مطبوعاتي ادارو آج بزنس ریکارډر او وخت ټي وي په دفترونو په دې وروستیو کې د لاسي بمونو حملې شوي. خو د ټولو نه زیاتې حملې وخت په وخت د اکسپریس میډیا ګروپ په دفتر او گاډو شوي چې په ترڅ کې د دغې ادارې سره تړلي درې کسان وژل شوي او ځینې نور جوبل شوي دي. په کراچی کې د اکسپریس ټي وي مشر اسلم خان مشال رډیو ته ویلي د حملو وروستو د امنیتي ګامونو مقصد یوازې او یوازې د دغه ډول نورو حملو مخه نیول دي. دی وایي د رسنیو د مرکزونو د خوندیتوب په مخه دا ګامونه پورته شوي. خبریالانو ته هم موږ دا ویلي چې خپل امنیت ته لومړیتوب ورکړي او خبر وروستو کړي. همداراز د اکسپریس میډیا ګروپ یو خبریال چې د تیرو دریو کلونو راهیسې د اورپکۍ او وسلوالو ډلو په اړه د خبرونو جوړولو په څانګه کې کار کولو مشال رډیو ته ویلي تیره اونۍ ورته په لومړي ځل د خپل دفتر چارواکو د دغه ډول د خبرونو نو جوړولو ویلي دي او هغه اوس د خپل پخوانی بیټ پر ځای په بدل بیټ کې په کار کولو ګمارل شوی دی. خو د اکسپریس ټي وي مشر اسلم خان وایي د حملو را وروستو د ریپورټینګ په برخه کې خبریالانو ته څه نه دی ویل شوي او نه کومې خاصې ډلې ته د کوریج زیاتولو او نه زیاتولو په باب لا بدلونونه شوي.
میډیا پر جو کوریج
ہو رہی تھی وہ بالکل اسی طرح مخکې چې وی مسلې ته څومره توجه ورکول کېده اوس هم هغومره توجه ورکول کیږي. اوس چونکه طالبان او حکومت د یو بل سره مذاکرات کوي نو ځکه دې لورته زیاته توجه ده. دې لورته زیاته شوی توجه قطعا د رسنیو په مرکزونو د حملو سره تعلق نه لري. دا چې د امنیت په نوم خبریالان په ځینې موضوعاتو د کار کولو او په ځینې نورو د کار څخه منع کول په آزاد خبریالۍ څخه اغیز پرې باسلی شي. په دې اړه په کراچی کې د وفاقي اردو یونیورسيټي د جرنالیزم د څانګې مشر ډاکټر توصیف احمد خان وایي د دې څخه ډېر اغیز پریوزي. د خبریال اصل کار هم دغه دی چې خلک لریشته او خبر کړي. که څه هم په پاکستان کې خبریالان خوندي نه دي خو په داسې حال کې د لږ وخت لپاره چپ پاتې کېدل مصلحت ګڼلی شو. خو مستقل تور داسې کول او یا هم د دې له وجې د رسنیو تګلاره بدلول نه دي پکار. د توصیف احمد خان په خبره د خلکو ساتنه د ریاست کار دی او دا ساتنه د حقیقت د پټولو للارې نه بلکې ریاست یې باید د خپلواک او ځواک للارې عملی کړي.
په کراچی کې خبریالانو ته غوړ وړاندې ګواښونه ظفر کریمی رپورټ راکوي. او سم راځو د پښتو شاعری باندې د جنگ او تشدد پر دا غي رپورټه شاعران وای د پښتون پرمځکه د تیری ویل سيزي به بدامنی لوچی د پښتو شاعری لاغمیزو ټکه سوي کوم چې د دوی په فکر یو لوی زیان دی ځکه چې لدې سره د پښتون د ژوند او کلچر نوري برخي شکولا او رنگونه لپامه ورسول سوي دي سمو همکار سره له مومند له شاعرانو لیکوالانو سره خبري کړي او دا رپورټ جوړ کړی دی
ل پښتو ادب سره تړلی خلکوای په پاکستان کې د پښتنو په ځمکه د تیرو څباندې لسو کالو بدمنې د پښتنو د ژوند د نورو برخو په چیر د دوی په شاعرۍ هم اثرات کړی دي د پېښور یونیورسيټي د پښتو څانګې استاد او لیکوال راجولي شاه خټکوای کڅ هم سپرلې شروع شوه پټیشنری خو د په خبره په پښتو شاعرۍ کې د سپرلې ګلونو خکولا او شینکیزه چاودنو بدمنې او خفګان نیولې
دا ګوره سپرلې دی او غرونه راغونه غونډه مېره او پټي ډېر زیات خوري دي کنه نو هغه چې فولکلوري ته په کنه چې خندا پرو غوزون کیږي دا غلې زړه د چا څخه په خندا شي نو سره وته نه شي غرونه تا د کور بهر پټو ته مېرو کې د غشي ګرځېدې نه شي د ګلونو تماشا خوند او بل به شخصه او که مثلا ګلونو ارڅه په خندا دي دریا ګونه برانونه واوره هم ورې دلی دي ارسه خو یو غمزل احساس سی دي دو دې به ژوند یو فکر وی نو دغه شاعری کې پاره کې زنایت پاره کې ترنم او پاره کې یو سندریز د ماحول ذکر کیږي کنه نو هغه د پاره یو موډ هم غواړي
بل خو د بلوچستان په پښتون مېشت سیمه لورلای کې د ټولنیزو چارو کارپو او ځوان شاعر رازق فهیم وای د تیرو څو کلونو بدمنې له پښتو شاعرۍ د ژوند رنگونه وړي دي
نو اوس کته د پښتو شاعرۍ وګورې ته دا سي نو ما ته خو کله کله دا سي نه چې یو درد ډېر دی پکې چې ډېر دی پکې او شاعرانه دغه څه دی کنه تنو چې کوم ژوند خپل تنو نه کې هغه په کتاب ده او دغه وجوهات هم څه ځکه چې ژوند په خپل ډیر راغلی دی ریډیوس دی په کې ډیر تخت دی په کې او دغه رنگونه او دغه شایستونه او دغه خوندونه ټول زموږ په چاپرسل کې پټ شوي دي نو ظاهر ده دغه اغیز او دغه عکس په شاعرۍ کې دی
بیا راجولی شاه خټکوای په پاکستان کې روان حالاتو د پښتو ژبې د شاعرانو په خوله مهر وهلې او هغه شاعران چې د بدلون انقلاب جدیدیت او رومانس خبره به کوله وزغلی دي
د نړۍ په حالاتو سره په خپل شاعر مخشه لري چې تاسو ډیر ښه شاعر دی چې درویش دورانی دی او کاغذ پیر محمد کاروان دی او کاغذ جهانی سید دی او څنګه چې ښه شاعران دي نو بلا نمونه دي نو دا هغه تبدا څوک ورته ادارې څخه دي هغه به تر خلکو پورې رسی څنګه چې خوشحالي سوسیزینو خورته او به یاد نو د شاعرۍ د پاره د شعر د پاره چې کوم ماحول پکار وي کوم داوی د شاعرانو د پالنې ستاینې ډاډګیرنې ماحول نو هغه هم نشته خو بل د پښتون رومانی فکر چې کوم دی هغه اوس داسې نه دی اوس به هغه د وطن یا د کلي ورانی جاری او ویرانی او کنه د خپل شنه خایس د محبوب خایس ته بدوري او هم ضروری ده دام ضروری ده او موږ باندې راته پلیشي حالات کې
رزق فهم وايي شاعری د ټولنې او حالات وکاسي کوي او په پښتو شاعری کې هم د پښتنو غمیز دي خو د په خبره بیا هم پښتنو شاعرانو لره پکار دي چې د ژوند خلا او خایس په زور په خپل شاعری کې وردن نه کړی
فاټا د اصلاحاتو پلور
په کابلی سیمو یا فاټا کې اصلاحات سمره ګټور دي
دا زموږ د ډېر مودې ارمان دی د دې فیصلې په نتیجه کې یو غټ بدلون راغلی دی
دغه اصلاحات سمره عملی شوې دي
52% التا د خزو اکثریت ته تو اوس پورې موتا په ټولو جنسو کې مو خزو ته د ووټ حق نشتا
دا فاټا ترنګلې امنیت تر کومه بریده د اصلاحاتو مخه ډبوي
زما په نظر باندې خو نن سبا په دې کې مکمل چې کوم نه امن دی الحمدلله اسه بعد امنی خو ټول پاکستان کې دا اسلام آباد کې مشته په انډی کې مشته دې کې بالکل کې دې شي ممکنه ده او زموږ حکومت دی وکی
د دې یو نور پښتنو جواب فاټا د اصلاحاتو په لور خبرونه کې اوریدای شي. په سلام پښتونخوا خبرونه کې د خالی یا شنبه نه یا سه شنبه او زیارت یا پن شنبه پر ورځ.
تاسو مشال ریډیو ری دغه بحث د فاټا بحث چې د مشال ریډیو د ځانګړو بحثونو یو لړۍ ده. تاسو د هر خالی پر ورځ باندې تازه اوریدای سي او بیا د پتکرار بڼم اوریدای سي. نن دوم بحث چې تاسو ته له اسلام آباد څخه را لېشل سوی جوړ سوی اول ته خبرې سوی ور باندې په دوم نیمایک په واوري خوست خبرونو لندیس له اسرار عالم مومند اور.
د خبر پښتونخوا اسمبلی د دې صوبې د نوم بدلولو او د هزاره صوبې د جوړولو په اړه د دوه قراردادونو منځوري ورکړې ده چې اپوزیشن ګوندونو یې سخت مخالفت کړی. پاکستان ویلي دی چې د حکومتي او طالبانو وزارتي کمیټې ترمنځ لومبۍ مخامخ او رسمي خبرې او پراتونکو څو ورځو کې شروع شي. روسو هغه قانوني پروسه بشپړ کړه چې له مخې به یې کریمیا د روس یوه برخه شي.
د خبرونو لنډیز درته اسرار له مومند وړاندې کړل. اوس هم راځي چې د فاټا پاړه باندې د ځانګړو بحثونو د لړۍ دوم بحث.
ستړي مشي اوریدونکو د مشال ریډیو په دې خصوصي خبرونه کې تاسو ته هرکلی ویم. دا خبرونه څنګه چې په تیر پروګرام کې تاسو ته ما ویلي وو چې د قبایلي سیمې په تیر یو موده کې او په خاص توګه په تیر دوه کالو کې شوي سیاسي، انتظامی او قانوني اصلاحات دي د هغې په حواله ده. په تیر پروګرام کې مونږ د پولیټیکل پارټیز آرډر کال 2011 او ایف سی آر یعنی فرنټیر کرائم ریګولیشن کې بدلون په حق لا د خپلو میهمانو نظر اغستې وو. نننی پروګرام هم د دغه قبایلي اصلاحاتو یو بل مهم موضوع یعنی لوکل ګورنمنټ یا بلدیاتی انتخابونو په حواله دی. اوریدونکو په کال 2012 جون میاشت کې فاټا سیکرټریټ یو ارزی بل یا ډرافت د لوکل ګورنمنټ ریګولیشن په نامه جاری کړی وو او بیا یو میاشت وروسته سلګ ډیر بدلون سره دغه ډرافت بیا مخې ته راوړل. وروسته د هغه وخت د پاکستان ولسمشر آصف زرداری اعلان وکړو چې دا ډرافت به ډیر زر قانوني حیثیت ترلاسه کړي او عملي وشي. ولې د دوه کاله تیرېدو وروسته تر نن تاریخ پورې نه خو د دغه ډرافت څه حتمي شکل مخې ته راغی او نه په دې حواله نور څه خبرونه مخې ته راځي. د دې سره سره تاسو ته معلومه ده چې په پاکستان کې د وی مدیراسي او په خاص توګه په کال 2011 کې د عام انتخاباتو وروسته دا خبرې مخې ته راغلې دي چې د پاکستان په سلور وړو صوبو کې بلدیاتي انتخابات وکړي شي. همدا وجه ده چې د پاکستان یو صوبه یعنی بلوچستان کې د تیر کال دسمبر میاشت په 9 نیټه دغه انتخابونه وشو او د خیبر پښتونخوا سرکاري چارواکي وایي چې دوی هم کوشش کوي چې د روان کال اپریل میاشت کې دغه انتخابونه وکړي. پرنی پروګرام کې موږ هم دغه باس کوو چې د پاکستان په سلور وړو صوبو کې دا انتخابونه کېدې شي نو په فاټا یا قبایلی سیمه کې ول نشي کېدې. اول چې مخ په وړاندې لاړ شم تاسو د خپل راغلو میلمنو پیژنګلو کوم. ما سره په سټوډیو کې ناشته د نېشنل پارټۍ صوبایي صدر مختار باچا صاحب، د باجوړ سیمې سره تعلق لرونکي د پاکستان مسلم لیگ نن غړي ګل کریم خان صاحب او د ټلیفون په لاره مو سره موجود دي د پاکستان پیپل پارټۍ غړي او د باجوړ نه د قومي اسمبلی پخوانی ممبر اخونزاده چټان صاحب. تاسو ټولو میلمنو ته هرکلی وایم. چټان صاحب لومبه هم تاسو در اعظم یو ډیر ساده او نیک سوال، په فاټا یا قبایلی سیمه کې بلدیاتي انتخابات ولی وشي؟ تاسو وایئ
بسم الله الرحمن الرحیم. ګوره جی نن په دې دور کې موږ ټول خلک دا منو چې په جمهوریت چې کوم دی دا د ولسونو د آبادۍ او د ترقۍ لپاره نه او د امن لپاره نه واحدنۍ لار ده. دې کله چې موږ د جمهوریت خبره کوو نو بلدیات چې کوم دي دا د جمهوریت اکایي ده. بغیر د بلدیاتي سیمه د لوکل ګورنمنت سیستم نه د جمهوریت تصور دا ممکن نه دی او دا مکمل هم نه دی. خو موږ دا سوچ کوو چې د څلورو صوبو نه زیات چې ضرورت دی په د بلدیتي الیکشن نو دا په پاټا کې دی، ځکه چې د پاټا کوم سیستم دی هغه داسې دی چې ټول اختیارات د یو کس په لاس کې دي او ورته چې کوم مقامي خلک دی هغوی ته په هغې کې هېڅ قسمه اختیار نشته دی. هلته عدالت هم پولیټیکل ایجنټ دی، هلته ډیولپمنټ هم پولیټیکل ایجنټ دی، هلته د ټولو اختیاراتو منبع چې کوم دا نو دا د پولیټیکل ایجنټ په لاس لاس کې ده. بل دا چې قبایل یو خود وخت نه ډیر نظر انداز کړی شوی دي او د وخت نه ډیر زیات د ترقۍ نه او د ډیولپمنټ نه وروسته پاتې شوی دي. کومې پیسې چې د ډیولپمنټ په نوم باندې پاتې ته ورکړل شوی دي په هغې کې ریکارډ او تاریخي کرپشن شوی دی. نو د دې وجې نه هم ډیره زیاته ضروري ده چې په پاتا کې بلدیتي الیکشن وشي او د ډیولپمنټ کوم اختیارات چې دي هغه د عامو خلکو لخوا ورکړل شي. عام خلک، د علاقې خلک، د خلکو منتخب خلک، هغه خلک چې هغه سبا بیا دا امید لري چې موږ به دې خلکو ته ورځو او دا خلک به موږ منتخب کړي.
صحیح چټان صاحب، دغه ځای کې ستاسو خبره نیسم، بالکل دې مرې مخکې باز کو. مختار بادشاہ صاحب، تاسو له راځمه چټان صاحب هم دا هو ویلې چې ځکه چې هر څه ټول اختیار د یو کس په لاس کې دی، دا پوښتنه ستاسو نه کومه، صرف دغه وجه ده چې هلته صرف اختیار د یو کس سره دی، نور څه وجوهات
دي؟ چټان صاحب د خبرو سره نور یو څو خبره زیاتول غواړم. چوفاٹا کے د نور صوبو نه زیات ضرورت ته د لوکل گورنمنٹ د انتخاباتو داغه وجه نمبر 1، چوفاٹا کې جوړ یو سسټم او پولیټیکل ملکانان وغیرہ وغیرہ هغه ټول سسټم اوس ډیسټرب شوی دی. په دې تیر دشک د وختونو کې په سوونو مشران د دهشتګردۍ ښکار شوی دی، نو په فاٹا کې اوس لیډرشپ هم نشته.
صحیح،
په فاٹا کې زوړ ملک چې کوم دی دغه اختیارات هم ختم شوی دی. فاٹا کې دغه سره هغه د مشترکه قانون هغه د فوج راتلو فوج باندې هم نشته. اوس یو ویکیم دی، یو خلا د ډېر انتهایي خطرناک حاله ده. دا خلا چې کومه ده، دا کده سی اوږده پاتې شي، دا به د والکینو غوندې هغه د تشفشان غوندې یو رپچر غوندې بوشي، یو خطرناک هغې سره به دا ټوله سیمه ډېره متاثره کېږي. په دې وجه باندې هلته کې د لوکل لیډرشپ ضرورت دی چې نوی لیډرشپ راپورته شي او هغه د مواره په خپل لاسونو کې واخلي د ماډرن د نوې دنیا د حالاتو د ضرورتو مطابق.
لوکل لیڈرشپ تاسو چې مخ ته راشي، عام خلک راشي، دا کم چې پولیټیکل پارټي راغلي دي، دا تیر عام انتخابونه شو، دا غي سره ډیره گزارنه نشي، اوس به هغه هم دی دا بم راشي.
د قومي اسمبلی ممبران او د سنت ممبرانو د دې یو هیستوري مرا پاتې شوی دا د ډېر احترام لرم. خدا دا چې د مرکزی حکومت د ضرورت مناسب هغه ډېر مجبور وي د ډېر خبرو آزادانه اظهار هم نشي کولای. نمبر دو دا چې د یوې ایجنسی یو نمائنده دا د فرد لپاره ممکن نه چې د دومره تفصیلات سره کې هغه لاړ شي. د دې لپاره لازم ده چې لوکل گورنمنٹ په وړه وړه سطح باندې د وړو وړو کارونو د دې سره سره یو نظر ولري، یو سړي دوه سترګې دي او د ټول سیستم چې کوم دی هغه په زرګونو سترګې.
ګلکریم خان صاحب، تاسو راځم، تاسو سوای ک مختصر راته وایي ولې ضروري بلدیاتی انتخابات په قبایلی سیمه کې، ځکه چې بلخوا په پاکستان کې هم روان دي، په پاکستان په نورو صوبو کې، نو په قبایلی سیمه کې نشته، تاسو وایي ولې ضروري دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. رمزي خان څنګه چې بادشاہ لږ فرمایل چې نن سبا په قبایلی سیمه باندې یو غټه خلاف ادا ده، د هغه خلاف ختمولو لپاره نمبر خو بلدیاتی انتخابات ډیر زیات ضروري شوی دي. د دې نه علاوه چونکه زمونږ د پټا سیستم داسې جوړ لې چې التا عوام په اقتدار کې نه دي، اگر کو زمنګ ایمنیز چې ګم دی غویم الیکشن کوي، خو زمنګ اکثر ایمنیز د پیسو د ډېر خرچه په بلبوته باندې منځ ته راځي، نو د عوامو حقوق چې ګم دی غا سلب کیږي، عوامو تخپل حقوق نه ملاويږي. نو یو طرف ته کو د عوامو انتهایی زیات ضرورت دی چې د پرده واحد نه د اختیارات لاړ شي، نو دا به عوامو ته ملاوي شي، نو دا د پرده واحد اختیارات چې ګم دی نور پاکستان نه زیات ضرورت په پاتې کې لري.
صحیح. اخونزاده چټا صاحب، تاسو څه ګڼئ په قبایلی سیمه کې دغه انتخابات ولې نه کیږي، لکه څوک یې خړ نه مخې ته وجه څه ده؟
ګورجی، تر څو پورې چې د دې تعلق ته څوک خوشتا ده چې په دې من کې څه طاقتونه راسیشته دي چې هغه دا نه غواړي قبایل دې ترقی وکړي، هغه دا نه غواړي چې قبایل ته د ډیولپمنټ وشي، قبایل زنګور بلکې په سب کې برابر شي، همدغه وجه ده. او دا هغه خلک دي چې د هغوی مفادات د دې سره تړلي دي، د هغوی رزق د دې سره تړلی دی. هغه خلک په چې قبایلو ته راځي چې په هغې کې زمونږ په ایجنسیانو کې هم خلک دی، هغې کې په بیوروکراسي کې هم خلک دی، په هغې کې زمونږ په قبایلو کې هم خلک دی، کوم چې مونږ هغوی ته مونږ مراسب څه تپو. هغه خلک دا نه غواړي چې قبایل دې ترقي وکړي، ځکه چې تاسو وګورئ نن چې یو یو بیوروکریټس، یو یو پولیټیکل ایجنټ کومې ایجنسۍ ته ځي، ما د معلوماتو مطابق چې خیبر ایجنسۍ ته کوم پولیټیکل ایجنټ ځي، هغه په 8 کروڑ روپۍ باندې هلته د هغه تعیناتي کېږي، او په 30-35 کروڑ روپۍ باندې هغه د هغه بدلي چې کوم دی نو ایجنسیانو ته کېږي.
او به د وی وشته د هغه آمدن چې کوم دی نو یو یو کرون روپۍ دی چې دا پیسې سټیټ ته نه ځي، دا ملک ته نه ځي، دا عوامو ته نه ځي، دا د هغه خلکو جوبونو ته نه ځي چې هغه خلک ملوث دی، هغه خلک دا نه غواړي. او د دې خوانه لیلان په تېر حکومت کې کله چې اټاروي ترمیم کېده او په هغه کې موږ دا سوال اوچت کړو چې آیا د 247 تحت منگو ولی شملی دانشی کولی چه منگا قبائلو لقانون سازیون کی او یاد من پانا دادتونو چه منتا دا اپیل حق ولی نشتلی نخکارا جواب منتا دا صدر دا طرف نادا کمیتهی دا طرف نادا میلاو شو چه مقتدر قوتونو دا نواری چه آلتا دا تو پارتی شوون که بزن ناشی او آلتا پا نظام که او پا سسٹم که بزن ناشی.
گلکریم خان سے بیا تاسل رازم ترانسیب هم ویلی آقا پا تفصیل سر لارو خو اس تکنیکی ستونزی دی که رامخی دی پا لکل گورنمنٹ پا الیکشن کی ازدگا چه پا کال دوزارا دولسم که کم تجویزون راغلی ونو پا آغی که دا لکل گورنمنٹ پا حوالا مختلف خبرشی پا آغی بم خبری کوچ خو اول تکنیکی ستونزی سوک دی دا سوک منکی پا پاکستان که پا سرورانو صبح که لکل گورنمنٹ اوشو روان دی که حکومت نم غواری خو سپریم کورٹ بار بار یو حکم ور کی آرڈر ور کی یو پریشر بیا راشی په فاټا کې په قبایلی سیمه کې به دا فشار به څوک زیاتوي
دې سلسله کې به چې زه دا ارزو کوم چې نمبر خو موږ ته بدقسمتي دا ده چې د سپریم کورټ جورډکشن دا زموږ په فاټا باندې نشته د سپریم کورټ حکم په موږ باندې لاګو نه دی نو اولنۍ خو موږ مانیات دغه جوړ شو چونکې موږ د سپریم کورټ جورډکشن باري وو نو بیوروکراسي ته لږه موقع میلاو شوله دویمه خبره دا ده چې لکه څنګه یو پولیټیکل چې د شپې 1 کروڑ روپۍ ګټي نو په دې 1 کروڑ روپۍ کې دا پولیټیکل ځان نه نالي پدې کې اوس رمخ کې نور کسان چې کندیدا اوس شریک یو لوی پدې پس یو قطار وسو جوړلې دا ټول به بیوروکراسي کې راځي چې پاکي گورنر هم شامل لې لکه نن بزته گورنر خبره وکم اول زمنګ گورنر د باجوړي جنسي دی هغه دا نه غواړي چې ربلیاتي الیکشن وشي او زما د پلار اختیار او یا زما د ورور اختیار دا لړ شي لاندې ساتي تا نو دا ټول به د دې سره سره د بیوروکراسي سره سره زمنګ خپل ملکان دي چې هغه مراعات یا ته ملکان دي هغه دو میشتې په لکونو روپۍ د پولیټیکل نه مراعات دي او هغه ډېر په لږ تعداد کې دي نو زما خیال دی چې دویم موږ ته ممانعت نمبر یک بیوروکراسي ده او دویم چې کوم دی زما خپل ملکان دي.
گلکریم خان صاحب تاسو هم خبر وکړه مختار بادشاہ تاسو څه وایئ په دې اړه باندې تاسو دریځ دی؟
یو خو دا عمومي چې چټان صاحب او گلکریم خان صاحب دا کوم خبر کو دغه هم دی خو په یو دی کې یو بله نقطه هم دا غدا چې د فاټا دهشتګردۍ او د دې ریجنل حالاتو په نتیجه کې دلته حالات داسې وو چې په دې کې مقتدر قوتونو دې کې هیڅ قسم تبدیلی برداشت کولی هم نشوه او هغې دا چې څه دي دغه شان ساتل غوښتل اوس دا تیر هفتې نه په دې خوا دا چې خبره ښکارېږي چې دلته کې یو تبدیلی را روانه ده او هغه تبدیلی به صرف دغه دی پورې محدود تبدیلی نه بلکې دا به همې چې د فاټا د مستقبل شکل چې کم دی نو هغه به متعین کېږي په دې کال یو نیم کال کې دننه درنه اوس شکل هغه متعین کېږي نو هغه بیا گورنر یا خپله د جرګه راغواړي او چې سیخ وخې هغه شان تبه وکړي د دې لپاره دا ډېره لازمه ده ډېره ضروري ده چې د ده اوس فوري طور باندې د لوکل ګورنمنټ په ذریعه باندې چې کب نوې لیډرشپ ته لاندې را وټوکیږي هغه د هغې د مستقبل باره کې هم څه فیصله وکړی شي.
صحیح. گلکریم خان صاحب یو بل مهم پوښتنه تاسو نه کوم ځکه چې تاسو خپل کونسلر هم پاتې شوي یو خورا دا وایي چې د کونسلر او د ایم این اے دې دواړو کې څه فرق دی؟ کونسلر ډېر په لاندې لیولي خو تاسو لږ ډېر ده اورېدونکو ته ووایي چې یاره یونین کونسلر څنګه وي او تحصیل کونسلر څنګه وي او ایجنسی کونسلر څنګه وي دا هغه څه کار یکه راتلونکي د بلدیات انتخاباتو نه پس منتخب شي څه به کوي؟
اصل کې کونسلر چې کوم دی دا یو بنیادی رکن دی لکه اوس ایم این اے خو د ټولې آبادۍ په سر باندې یو کس راځي او کونسلران چې کوم دي نو بیا دا د ایم این اے په بهاب باندې لکه زموږ په باجوړ کې تقریبا 55 دغه راغلي وو د 55 کونسلران راغلي وو نو یو طرف ته یو ایم این اے بل طرف ته 15 کونسلران د کونسلران چې کوم دي دا غوي په ټوله نړۍ کې په ټوله دنیا کې کار دادې چې هغه واړه کارونه د محدود کوڅو کارونه د عوامو ستونزې د سړکونو او د نالو کارونه دا د کونسلران ته د ایم این اے په نسبت باندې ښه معلومي او ښه تجربه وي او زیاتې خډیل کولی شي ایم این اے چونکې دغه علاقه ډېره د کار قانون سازي دی نو په کار دره چې هغه قانون سازي وکړي او کونسلر چې کوم دی هغه د نالۍ د پخولو د ترقیاتي کارونو دا بوج چې کوم دی دا کونسلر کوم دی واجب ساتي.
صحیح. اوریدونکو تاسو واورئ زمو سره موجود میلمانه دا وخت د بلدیاتي انتخاباتو په اهمیت باندې خبرې کوي او دوی خپل خپل دریځ وړاندې کوي چې دا ولې ضروري دي. دا وخت موږ یو وړه شانتې دماخلو او د دمې وروسته چې بیا راشو نو موږ به د لوکل ګورنمنټ په حواله په کال 2012 کې چې کوم 19 تجویزونه وړاندې شو په هغه به خبرې کوو چې تر څومره حده پورې په دغه تجویزونو کې د لوکل ګورنمنټ په حواله ویل شوي دي د چا چا اختیارات د ګورنر د پولیټیکل پولیٹیکل ایجنډ یا د پولیټیکل ایڈمنسٹریشن اختیارات تر څومره حد پورې کمې دي شي، او کچری په فاټا یا قبایلی سیمه کې بلدیاتی انتخابات وشي نو کم کم کمې به شي چې هغه پوره شي.
فاټا د اصلاحاتو فلور
د قبایلی مشرانو، میرمنو، د اسمبلی د ممبرانو او کارپوهانو سره
د بحثونو یو بل لړۍ
د خالی نهې او زیارت پورس په نهه نیمه بجو لمشال ریډیو نه.
د دمی رستو یو وار بیا خراغ لاس اوریدونکو، دا وخت ما سره په سټوډیو کې د نیشنل پارټۍ صوبائی صدر مختار باچا، د پاکستان مسلم لیگ نون د باجوړ نه مهم غړی ګل کریم خان صاحب، او د ټلیفون په کرخه ما سره د باجوړ نه د پاکستان پیپل پارټۍ غړی او د قومي اسمبلی پخوانی ممبر اخونزاده چټان صاحب موجود دي. موږ د دمین وړاندې د بلدیاتی انتخاباتو په حواله خبرې کولې، او ټول میلمانه په دې متفق دي چې بلدیاتی انتخابات په فاټا یا قبایلی سیمه کې ضروري دي. په دې حواله د دمین وړاندې ما د لوکل گورنمنٹ په حواله د ځینې تجویزونو ذکر کړی وو. دغه تجویزونه په کال 2012 جولای میاشت کې مخې ته راغلي وو چې 19 تجویزونه، او په هغه کې ویل شوي کچري په فاټا یا قبایلی سیمه کې بلدیاتی انتخابات مخې ته راځي نو پکار ده چې د گورنر اختیارات کم کړی شي. د دې سره سره هلته د اقلیتي برادرۍ دپاره پکار ده چې هغوی ته 10% کوټه وي. د هغې سره سره د ښځو دپاره هم په دغه بلدیاتی انتخاباتو کې په دې تجویز کې ویل شوي دي چې دوی له پکار ده چې 13% دوی ته کوټه وي. دغې تجویزونو کې د بلدیاتی انتخاباتو دپاره د ټیکس خبره ده، د فنډنګ خبره ده، د پولیټیکل ایډمنسٹریشن خبره ده چې هغه دغه کونسلرانو ته جوابدهي هم وي. زه راځم مختار باچاله، مختار باچا که دغه تجویزونه مانی موږ صرف ذکر وکړو نو کچرې بلدیاتی انتخابات په قبایلي سیمه کې وشي او یو بلدیاتی سټرکچر یو ډانچه مخې ته راشي، تاسو څه وایئ؟ دغه تجویزونه سره که ستاسو نور څه تجویز دي یا دغه تجویزونه عملي کولو لپاره تاسو څه دریځ لرئ؟
د تجویزونو باندې د سیاسي پارټو کمیټي چې کما د فاټا د ریفارمز کمیټي په هغې باندې 2 ورځې مسلسل په شق وایز باندې ډېر لوی مغز خوري کړې ده، او ډېر لوی دغه پکړې باسونه پکړې دي، او د هغې په نتیجه کې دغه تجویزونه مخې ته راغلي وو. او په دې کې ټولې پارټۍ په دې باندې متفق وي چې دغه کم کم ایشوز دي چې هغه ایشوز مونږه راوباسو چې په کوم دی کې فلاز دي. بدقسمتۍ نه 2002 والا سسٹم چې کومو پاغه بار چې کوم دا انتخابات برای نام غوندې کاغې ته لغونه مقام نور ور کړې شی وې نه پای کې بعد نور د امپروومنت د پاره گنجشن وس هم د دې 900 تجویزونو سره سره دا زورونه چې دا یو مکمل دی او تصویري چې کله اولنې انتخابات شي پای کې بس کیمرا ښکار شي بیا به دوباره سره پای کې نور د امندمنت بیا پک نور د امندمنت خبره کوي. خو په فاټا کې د قبایلی د خلکو مزاج او طبیعت تاسې دی چې هغه خو یو دادا چې یو ډیموکراتیک دغه شته یو جمهوری او یو بلته دغه جوابدهي پای کې ډیر ده.
خو دا چټنا سره تاسو راځم بادشا صاحب هم ویل د پولیټیکل پارټیز جوائنټ کمیټي یا چې کومه د سیاسي پارټو دغه ګډه کمیټه ده چې دغه تجویزونه وړاندې کړي وو، دغه تجویزونه ستاسو په نظر کې څومره مهم دي او دا څنګه عملي کېدای شي مخ په وړاندې تللی شي تاسو وایئ؟
کاره خبره دا ده کومه چې کمیټه ده په دې کې د پاکستان چې څومره سیاسي پارټۍ دي او مذهبي پارټۍ دي هغه ټولې په دې کې شامل دي. دا کې نه مخکې یو کمیټه د فاروق چنایک صاحب په سربراهۍ کې جوړه شوې وه، په هغې کې د ټول پارلمان کې چې څومره پارټۍ وي د هغوی نمایندګي شامله وه. دا غینا مخکې د چیف جسټس میاج مرشاسه په مشرۍ کې یو کمیټه جوړه شوې وه، په هغه کې تقریبا د ټولو قبایلو چې څومره خلک دې کاغه قبایلی مایدین دي کوم سیاسي خلک دي هغه شامل وو. دا خو په رڼا کې په تیر حکومت کې په 14 اگست 2012 کې صدر محترم جناب محترمه سپاری زرداری صاحب یو اورډیننس جاری کړی دی چې په هغې باندې موږ ټول قبایل او ټول سیاسي او مذهبي مونږ په دې باندې متفق دي چې د دې تحت دې په قبایلو کې انتخابات وکړل شي. مونږ وایو چې که هغه نه وي اوس په دې موجوده وخت کې چې په کی پی کی کې د بلدیتي الیکشن لپاره نه صوبایي حکومت کومه قانون سازي کړې ده، په مونږ او د کی پی کی په عوامو کې څه فرق نشته دی، په باجوړ او په دیر کې څه فرق نشته دی، دغه شانته په مومند او په شفقدر کې څه فرق نشته، دغسې په پېښور او په خیبر کې څه فرق نشته. څنګه چې زمونږ رواجونه دي داسې د هغوی رواجونه دي چې څنګه مونږ پښتانه یو داسې افسانه دي، ژبه م یو ده، زود دستور م یو دی، کلتور م یو دی. دا خو هغه خبرې دي چې کوم بیوروکریټس دي، کوم خلک چې دا نه غواړي. څنګه چې ما وختي ذکر وکړو چې دا قوتونه داسې دي، دغه درې طبقې چې مراتی افته طبقه څه زمونږ د ایجنسیانو خلک او څه چې کوم دی بیوروکریسي، دا خلک دا نه غواړي چې دلته الیکشن وشي، نو هغه ته هغه زمونږ د بدیتي
گلکریم
خان سے تاسو لرازم تاسو سے گنی دا وخت په فاټار کې مونږ د بلدیاتي انتخاباتو خبره کوو نو حال تبا مخ کې قبایلی جرګې هم وي هغه جرګو سره ډېرې مسلې ډېرې ستونزې حل کېدې آیا د هغه جرګو هم څه کردار پکار دے بدغه انتخاباتو کیا دا جرګو اس قسمه اهمیت نشته
علمزیب خان کو مونږ په جوړ بنیاد باندې وګورو نو زمونږه د پښتنو چې کم کلتور دی او کم جرګې دي نو زما خیال دی چې ترڅو د کم وخت نه پښتو راغلی ده او پښتانه پیدا شوی دي نو دا یو ډیموکراسي ده ځکه زمونږ جرګې چې ملي ده مکمل په یو جمهوری انداز کې کیږي او د جمهوریت لپاره دا یو بنیاد دی ترڅو پورې چې د کونسل تعلق دی نو کونسل به ذاتي خود هم یو جرګه ده په قبایلو کې خو صرف دومره ده چې دا یو منظم پام دی کوم چې جرګه ده نو هغه یو مشري نه وي یو تنظیمي نه یو ایجنسی کونسل چې کوم دی دا خو یو جرګه ده او په یو تنظیمي شکل کې یو جرګه ده باقي علمزی خان ستاسو په ذهن کې یو خبر راولمه د دې نه مخکې په قبایلو کې یو واري بلدیاتي الیکشن شوی دی هغه الیکشن چې کوم دی هغه 2002 آرډیننس چې کوم د فوجي حکومت وو په هغه وخت کې جاري شوی وو نه پکې 19 نکات وو نه پکې هیڅ شی پکې نه وو خو بس اعلان وشو چې بس دغه وکړي دا الیکشن وکړي په قبایلو کې او په قبایلو کې الیکشن وشو په باجوړ کې په ستمبر 2004 کې الیکشن شوی وو داسې په خیبر جنسي کې په دسمبر کې شوی وو په نور جنسانو کې دوه خو د ستمبر نه د دسمبر پورې مرحله وار په ټولو قبایلو کې الیکشن شوی وو زمونږ باجوړ چې کوم دی دا ټوټل باجوړ په 45 یونین کونسل باندې تقسیم شوی وو په دې کې 45 کسان چې کوم دی دا په الیکټ شوی وو خو د بدمرغۍ په وجه باندې او د سیستم د خرابۍ په وجه باندې 30% پولیټیکل په خپل دغه باندې سعودي باندې غیر منتخب کسان راوستل او هغه کونسل هغه اپدیت کار نه کړ شو د بیوروکراسي دا کوشش وو چې را د شې ناکام کی او هغه د ناکامولو کوشش یې وکړ هغه د انسی کونسل هغه اپدیت مخه تر نه غي
صحیح مختار باشا صاحب خونزا چټان صاحب یو مهمه خبر او کړه هغه وی چې ګدار ریکمنډیشن کړه تجزونه دی کوشل دی کلس دی هر څنګه دی او عملی کار پکار دی یو تجزیه هم ورکو چې د خیبر پختونخوا اسمبلی کې قانون سازي کوي نو دا یو سیمه ده نو کدا قانون سازي ال تموشي نو دا بلدیاتي انتخاباتو رزر مخ په وړاندې لړ شو
زمونږ خو د سیاسي پارټو طرف ته په دغه تجویز کې د خیبر پختونخوا چې کوم ډرافټو پای کې دا 19 مزید تجویزونه وکړو
صحیح
خو د مو سره څه اختیار نشته په دغه کې انډکټ شي نو دا به ډیره بهتره وي خو که نشي نو فوري طور باندې انتخابات پکار دي خدای دې چې په هر قانوني کوي خو تجویز به زمونږ دغه یي چې 19 تجویزونه پکې شامل شي خو د 19 تجویزونو د شمولیت لپاره دا رکاوټ نه جوړیږي او هر څنګه چې چا
صحیح شکرا سے بیا تاسو لرازمه که مختصر را ته وای تاسو څنګه کې بلدیاتی انتخابات داسې اعلان وشي خدای دې چې داسې وشي نو دا په فاټا کې په کم کم ځای کې په ټوله فاټا کې کول پکار دي کنه په یو ایجنسی کې پکار دي کنه په غریزو کې په ډیر لرو پرتو کې پکار دي او بیا په سمو کې پکار دي تاسو وای اول کم ځای پکار دي څنګه پکار دي
منګه دا سوچ لرو چې بلدیتی الیکشن کول پکار دی به انتظامیه دی خپل ځان ته وي چې هغه که په ټولو په پاتا کې په یو ورځ باندې بلدیتی الیکشن یا په ټولو ایجنسۍ کې په یو ورځ باندې الیکشن کول غواړي نو دا ممکن نه ده او کنا دیو دا غواړي چې منګه په ټولو ایجنسۍ کې یا د سکیورټی د وجه نه یا موږ سره دومره نفري نشته دی منګه په یو ورځ باندې نشو کولای نو داسې کېدای شي چې په یو ایجنسۍ کې یو تحصیل له یو یو ورځ ورکړي خبره دا ورځ نه ده خبره د سکیورټی نه ده خبره د نیت ده که د حکومت نیتی او هغه دا غواړي او هغه چې کوم خلک رکاوټونه پیدا کول غواړي د هغه خلکو په خبرو کې نه راځي او په دې خپلو ملګرو باندې چې کوم سیاسي اتحاد دی د دوی په خبرو باندې عمل کول غواړي او سپانیس سره کار کول غواړي نو په هر حالات کې کېدای شي په یو ورځ باندې کېدای شي په یو هفته کې کېدای شي په یو میاشت کې کېدای شي او که کله نه کول غواړي نو دا خبرې ډېرې دي بیا کېدای نه شي
خبر گلگریم خان صاحب تاسو هم په دغه معنی کې لګ رڼا واشه او دې سره سره چټان صاحب دا هم چې کدا هر څنګه خدا دې اوکړې شي خود دې سره دا سوال هم پیدا کیږي بعضی خلک دا هم وایي چې قبایلی سیمه دا وخت دې امنیت چې کوم وزه ده نو په هغه کې ممکن ده چې دې وخت دغه انتخابونه وشي
علمزی خان زما په نظر باندې خو نن سبا په باجوړ کې په مومندو کې په کورم ایجنسی کې په ورځی کې په جنوبی وزیرستان کې دا پنځه جنسین چې دین په دې او په ای پار کې بلکې شپښوي په دې کې مکمل چې کوم نن امن دی الحمدلله اسه بدامنی خو ټول پاکستان کې دا پښتون آباد کې مشته په پندای کې مشته په باجوړ کې امن دی په مندو کې امن دی په شمالي وزیرستان کې کنيشي کېدل نو غوډه خیر د ملتوي کې په خیبر کې کنيشي کېدل نو ملتوي دي شي په باقي جنسانو کې مې دي په دې کې بالکل کې دي شي ممکن ده او زوی مچ حکومت دی وکی
صحیح مختار بچا تاسو لرزم تاسو سوای دغه دوړو خبرو سره
قومي سملې چې کله انتخابات کېدو په هغه وخت کې د امنیت باره کې هم تک شان تخشات لږ سجرا وستي بلکې ډیر خلک دایره دل زب خپل د بار ډیر لوی د تشويش د بسنګ کې هغه ډیر پرمن طریقه سره وشو په دغه ځړ وزیرستانو کې وشو په ارده کې وشو نو دغه خبره د بخې تر ځان ته مونږ نګدو مونږ یو ځل اراده وکړو اعلان وکړو چې اعلان وشي بیا که په خصوصه علاقه کې سم مسلې هغه سو وخت لپاره پوسپورن کړي شي لسنجبې جنرال الیکشن کې پوسپورن کیږي خود دې کې رستواله او ډیلی چې کبا دا به ټیک نه خصوصا د فاټا لپاره ځکه چې التکم دا تبدیلیان را روان دي هغه تبدیلیان نه مخکې مخکې داغه نه اول د بلدیاتو دا سټرکچر چې کوم دی دا ډول ضروری دي نو کدا دا جګړو دا خبره تر تبنګ انتظار کو سبال دا ختميږي او دا غنه پس دا خبره بیا دومره زیات اهمیت په نه دی ما په نظر کې لکه څنګه وسته او فوري تور باندې
صحیح اخو ځا چرته تاسو څنګه دی وختي د موجوده حکومت نه هم تاسو تملري یا تاسو تخکاری چې بلدیاتي انتخابات دا کیسه دا باز فاټا کې هم شروع شو دا شرم دا بلدیاتي انتخابات فاټا کې هم شو چې په سنور وړو سبو کې دي
نور جی زه په دې ما زیرا سره زموږ غور ګل کریم خانم ناس ته د مسلم لیگ مخه دې او دا غوړې نماز او ډیر زور ور کړی دی او کارکونی دی او کو په میډیا باندې ونوي نو په خپل باندې د مسلم لیگ چې ملګری دی هغوی ته هم دا خدشه ده کومه چې نن ته خدشه ده کوم چې موجوده حکومت دی تیر حکومت او پکې لږ بدلونونه اوسه یا ډېر بدلونونه اوسه دی خو چې په هر فورم باندې بې خبره کوله نو د قبایلو ذکر به کوو خو د ډېره بدقسمتۍ نه کوم چې موجوده حکومت دی هغه داسې نه معلومېږي کوم چې محترم نواز شریف شید چې دا د ټول پاکستان وزیر اعظم دی داسې ښکاري لکه چې دا صرف د پنجاب اعظم دی او نو قومونه چې کوم دی هغه سنجان دي بلوچستان دي پښتون دي هغه ډېر اساسي محرومي ښکار دي نو الله دې وکړي چې زمونږ د وزیر اعظم صاحب او زمونږ موجوده حکومت او وجود د پنجاب نه علاوه نور چې کوم واړه قومونه دي د اساسي محرومي چې هغه کې قبایل دي د پاکستان دي کشمیر دي بلوچستان دي د سند سي صدا د پنجاب سي صدا چې هغه خلکو طرف ته مو توجه راوګرځي خو په دې موجوده حکومت کې په دې موجوده جمهوریت کې موږ د احساسي محرومۍ ښکار واړه قومونه موږ ډېر زیات خوشبینه نه یو
صحیح ګل کریم خان تاسو څه ګڼئ داسې د دې حکومت داسې اراده شته چې په فاټا کې دغه انتخابونو لپاره څه ګامونه پورته کړي
اوس په دې وخت کې زمونږ د حکومت ټول توجه چې کوم دانو هغه امن طرف ته ده چې هغوی د امن طرف ته کوشش کوي بل طرف ته موږ تر بجلی کرایسیس دي بل طرف ته معیشت زمونږ چې کوم دی زوال پذیر دی نو دا درې توجهګانې دي چې د حکومت توجه ګرځولې دا ټیک خبره چټان صاحب وکړه چې داسې معلومیږي چې د نواز شریف په توجه دغه ته نشته خو زمونږ خلک پنجاب ته نشته او بل طرف ته نشته توجه اوس ټوله چې کوم ده دا درې خبرو ته ده د دې نه پس زمونږ صدر صاحب وعده کړی ده چې انشاءالله او ډیر زر بمنګ د بلدیاتو لپاره قبایلو کې اقدامات پورته کو او دا بلدیاتي انتخابات به وکړي په نور پاکستان کې ملي شي مزه خو خپل باندې مطمئنه ما چې ډیر زر به ان شاء الله په قبایلو کې بلدیاتي الیکشن وشي
صحیح اوریدونکو د پروګرام بالکل اخر دراغلی چټان صاحب اخر کې په مختصر الفاظو کې راته وایي لوکل ګورنمنټ یا بلدیاتي انتخابات په فاټا کې څومره زر تاسو دا غواړي او سب ویل غواړي په دې باندې تاسو اخیری الفاظ سي
منګه بلدیتی الیکشن غواړو خامخا ضروری غواړو په جمهوری انداز کې غواړو د دې لپاره د آل فاټا په سټه باندې منګه سیاسي اتحاد جوړ کړی دی چې په تیر وروګه تاسو یا چې یو زمشت مخ کې پاره دې په نشتر حال کې یو کنوینشن هم شوې دی منګه د جماعت اسلامي شامل او شوې من بلوچستان کې چې څومره مذهبي او سیاسي تنظیمونه دي دا غوښتل وزیر اعلی سره دا غوښتل گورنر سره اوس منګه کراچۍ ته سنت روان یو او ان شاء الله تعالی د سیاسي اتحاد دایره ده چې د دې د غوښتنې لپاره نه باندې اسلام آباد ته ځو په دې چاو باندې باندې احتجاج او موږ په خپل زمونږ د پارتو چې کومه پارلماني دی دران دي هغه به موږ راوړو او موږ به وزیر اعظم صاحب له بوجو اصل کې خو زمونږ اختیارات د صدر صاحب سره دی خو موجوده صدر صاحب او چې د څو پورې د وزیر اعظم د طرف نه اشاره نه ملو شوې زه خیر نه کوم کاغذ دومره بنیادی تسلی وکي او ان شاء الله تعالی موږ په پوره منځ کې ځارینا د موجوده جمهوری حکومت په دې مجبور کړو چې قبایل ته بلدیتي الیکشن ضرور وشي
صحیح ګلګری خان صاحب بالکل مختصر ست تجویز بلدیتي انتخابونو په حواله مختصر اخر کې څه ویل غواړي
د بلدیتی الیکشن په حواله خو زما نمبر ایک تجویز دا دی چې په ټول پاټا کې د یونین کونسل وساتبان انتخابات وشي. دویمه خبره دا ده چې د یونین کونسل چې کوم انتخابات وشي وشي د هغه د چیرمین او ډیپټی چیرمین لپاره هم انتخابات وشي.
صحیح
ماشه مختصر دا خبره کول غواړم چې د قبایلو خلقو په یو حکومت هیڅ اعتماد نه پاتې شي او په دې موجوده حالاتو کې هغه ډېر دی یو اندرونی استراب نه تیریږي. هغې له اعتماد ورکول وغواړي او هغه اعتماد به هر وار کولی کېږي چې هغې ته د اختیاراتو څه شی لاس کې ورکړی شي د دغې بلدیاتي انتخاباتو په حواله دغه اعتماد بحال شي.
صحیح ستاسو ډېره مننه. اوریدونکو تاسو نن پروګرام کې په قبایلي سیمه کې د بلدیاتي انتخاباتو په حواله د راغلو میلمنو یعنی د پاکستان مسلم لیگ نون غړی ګلکریم خان صاحب، د نیشنل پارټۍ صوبایي صدر مختار باچا او د ټلیفون د لارې موږ سره د پاکستان پیپل پارټۍ هم د باجوړ سیمې نه اخونزاده چټان موجود و. تاسو دوی خبرې واورېدې. دې مشرانو هم په دې اتفاق وکړو چې که هر څه وي خو دا وخت ضرورت دی چې د پاکستان د نورو صوبو په شان په قبایلي سیمه کې زر تر زره بلدیاتي انتخابات وکړی شي او تر څو چې بلدیاتي انتخابات هلته نه شوي نو عام اولس ته دغه اختیار نشي ملاوی دی کوم چې د پاکستان په نورو برخو کې دوی ته ملاو دی. بل پروګرام به هم د قبایلي سیمو د دغه اصلاحاتو په حواله تاسو سره شریکو او ډېر زر به ستاسو په وړاندې د نورو میلمنو سره حاضریږو. تر هغې اجازه غواړم. د الله پامان.
د مشال او آزادۍ رادیو رپورټونه اوس په انګریزي ژبه. د وپانی پته دا گندهارا ټکای کوم. د سیمې او نړۍ تازه خبرونه، سیړنی او مرکی په گندهارا.com.